السلام علیکم د آزادۍ رادیو ایوی بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو. په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتی سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په دریزې ورسیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. د ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غواړي نومونه یې په راپور کې یاد شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې دا حمله تیره یکشنبې د لړم په 28مه ماښام مهال وشوه. د تاجکستان چارواکو د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د خوندیتوب ټولنه یا سیف د چلډرن وایي د 2024 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د سختو اقلیمي شرایطو له کبله تر 8000 ډیر کسان چې نیمایي ماشومان دي بې ځایه شوي دي، چې دا د 2023 کال پرتله زیاتوالی ښیي. د ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، سره له دې چې افغانستان ډیر لږ مضر ګازونه تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو لکه وچکالۍ، سیلونو او طوفانونو سره مخامخ دی. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلی دی چې د اقلیم بحران په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ژوروي، او د کورنیو د بې ځایه کېدو، د اوبو د سرچینو د وچیدو او د ماشومانو د زده کړو د مخنیوي سبب کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو له ایرانی چارواکو سره د خواف هرات د ریل پټلۍ د درېمې برخې له لارې د لیک درالیک د زیاتولو او د افغانستان د ریل ګاډي د کارکوونکو د تخنیکی او تخصصي ظرفیتونو د لوړولو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د دې وزارت د ریل پټلۍ د برخې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحب زاده د ایران د اورګاډي د ادارې له اجرایه رئیس سره په کتنه کې همدراست د افغانستان د اورګاډي د تاسیساتو د پراختیا لپاره د پانګونو پر فرصتونو هم خبرې کړې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لرې کړي چې له مخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لرې واټن ویشتونکي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه د اهدافو د ویشتلو لپاره وکاروي. د اسوشیتد پریس او رویټرز خبري اژانسونو، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او نورو رسنیو په دې اړه پرون د بخبر سرچینو په حواله راپور ورکړ چې سپینې مڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړې. د اوکراین ولسمشر په مستقیم ډول په دې اړه خپاره شوي راپورونه نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې شوې طرحې په مهمو ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټن ویشتونکو وسلو د کارولو موضوع هم شامله ده. عراقي چارواکي وایي په صلاح الدین ولایت کې پرون په 14 کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د توسخو ماتو خروال ذوالفقار البیاتي ویلي د دې چاودنې په ترڅ کې د پوځ د قطعي او قمندان یو بل افسر او د امنیتي ځواکونو یو غړی وژل شوی دی. یو امنیتي چارواکي فرانس پرس اژانس ته د وژل شویو کسانو شمیر تایید کړی. ویلي دي چې دا کسان په یو موټر کې سپاره و چې چاودنه پرې وشوه. عراق د 2018 کال په پای کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په مبارزه کې بریا اعلان کړه، خو د دې ډلې جنګیالي لا هم د عراق په کلیوالو او نورو سیمو کې فعال دي. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ترمنځ ورځنۍ لوبه د شپې روانه ده. دا د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. د اماراتو لوبډلې تر اوسه په شپږویشتو اوورونو کې 143 منډې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. افغانستان په لومړي اننګ کې اماراتو ته د 360 منډو هدف وټاکه. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له خاورې د یو برید ادعا کوي. د د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې د فعالو وسلوالو ډله به په یو د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مسله به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د چاپیریال د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکوي.
دغه منی کې سختو شدید بارانونو له امله دلته کوټه ولي ده، خو هغه کوټې د آبادي دوه اسمینه درلوده. اوس په الحال د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیايي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې دغه یوه هفته کېږي ستونی خوږېږي، تمامه شپه په تبه کې خوټېږي، ما تروسه ډاکتر ته بولی نه ده، نور وسه د ډاکتر نشته مونږ سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو موضوع څېړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د تاجکستان امنیتي سرچینو ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په یو سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. دا ولسوالۍ د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یو حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سیوی وي د چین یو وګړی وژل شوی دی. په دې حمله کې چې تیر شپه د افغانستان پولې ته څیرمه سوی د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درۍ زربور ساحه کې سوی ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نشولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیر شپه سوي، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړې. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگي ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یوه کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی، د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین وګړي په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولي او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
قدر من اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زیور سیمه کې چې د سیمه د ختلان په ولایت کې پرته ده، وایي چې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د شبه افغان خبریال میرویس افغان چې د تروریزم اړوند مسایل څاري په مستقیمه اړیکه را سره دی. افغان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د تاجکي چارواکو دا ادعا چې تاسو په راپور کې واورېده، تاسو ته څومره کره ښکاري؟
مننه. تکلیف لومړی خو په افغانستان کې د کی شک نشته چې یو شمیر وسلوالي ترهګری ډلې شتون لري، ځینې د طالب تر نظارت لاندې او ځینې د طالب په پټه، او ځینې داسې هم شته چې تاسو به په سیمه کې فعالیت نه کوي، په خپلو هیوادونو کې به فعالیت نه کوي، اما دلته د ژوندۍ پاتې کېدو حق لري. نو دې ته په کتو سره احتمال وابسته چې پېښه رامنځته شوی وي د دې احتمال به نسبتا زیات وي چې پېښه دې شوی وي. خو زه په مجموع کې یو بل ټکی ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې په دغه سیمه کې د تاجکستان او ازبکستان سره په سرحدي سیمه کې وسلوالی ترهاګری ډلې شتون لري. دا طالب چارواکو، طالب استخباراتو ما تم تایید کړی دی چې په دې سیمه کې د انصار الله ډلې یو شمیر کسان موجود دي او هغوی فعالیت کوي. حتی ځینو ځایي سرچینو دا هم ویلي دي چې ځینې د افغانستان ولسوالۍ په ټولیز ډول د هغو خلکو په ولکه کې دي او پخپله سطح البته په ولسوالۍ کې حکومت ته طالبانو دی، خو لرې پرتو سیمو کې وسلوالی ډلې موجود دي. نو د احتمالي نسره دی د لایخو لا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ول طالب چارواکو هم تر اوسه په دې مورید څه نه دی ویلي او په خپل تاجکستاني چارواکو څه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. البته چیرته په کتو چې د افغانستان له خاورې ورته بریدونه سوي دي، ورته پیښې سوي دي، نو دا ویلای شو چې امکان یې ډیر زیات دی.
په دې سیمه کې افغان څه کومې کومې ډلې فعالې دي؟ آیا د چین د اویغورانو وسلوال هم شته؟
هیڅ شک نشته، بالکل شته. د یلغوریانو وسلوال هم وجود لري په افغانستان کې، بیلابیلې ډلې وجود لري. له بده مرغه دا یو هغه اندېښنه ده چې د افغانستان له ټولو باشعورو وګړو سره موجوده ده چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شتون لري. خو د وسلوالو ډلو شتون لکه څنګه چې ما ووایه په بیلابیلو اشکالو دی. مثلا طالب وایي چې زما خاوره به د چا خلاف نه کاروي، د چا خلاف څخه مراد دا چې دلته به پلان نه جوړوي، هلته به برید نه کوي. ولی تر ډیره برید پورې هغه وسلوالي ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ملاتړ کړی وو، هغوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوه لري. هغوی وایي چې موږ مسلمانان یو او ستاسو د مشر بیعت کوو او ستاسو د نظام ملاتړ یو، موږ به بل ځای کې په دنیا کې د اوسېدلو ځای نه لرو، نو دلته ژوند کول غواړو. په دې کې ځینې هغه کسان چې په خوا په افغانستان کې موجود ول، یو تعداد یې خالص لا کړل سول یا لري پروتوسی متواسته ول سول، اما شک نشته چې په افغانستان کې وسلوالي ډلې شته. د ګوندیو هیوادونو یا د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ترهګری ډلې شتون لري. البته تر ډیره حد پورې دا خبره طالب چارواکي نه مني او پر دې باندې سترګې پټوي، خو دالی دل سیوی دی، یلغوریان دل تستا، دانسارو لا دل تستا، دبیل عبیلو هی وادونو پر کسانو گوتی نیول کیجی.
دا چینایی وگره چه وجل شوی، فکر کوئی چه دا با اسی دی یوی نا امنی یو بیلگوی او که با هدفی وجنوی پا خاص دول با چینایی پا نخش شوی وی؟
تر ډیره بریده په دغه سی پیښو کې چې څومره موږ لیدلې دي یا مو څارلې دي، عموما هدفي وژنې کمې وي. ولی بیا هم احتمال د هدفي وژنو هم موجود وي، شک نسته. ولی که چیرته دغه سیمې ته وکتل چې سوال دارا پیدا کړي چینایي وګړي دلته څه کول، نه د چینایي وګړي کار دلته څه وتراتل دې سرحد ته، خو د دې ټولو
شانو پښتنه ده. تاسو څه فکر کوئ چې څه غوښتل دي چینایي وګړو دلته؟ اسی تورست استاندی او کب فکر کوي چې دلته چین فعال دی؟
چین په مجموع کې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې تر نوري نړۍ زیات فعال دی او چین د خپل فعالیت اظهار اوس کوي. مخکې تر دې د فعالیت اظهار نه کاوه، اوس هڅه کوي چې د فعالیت اظهار وشي. نو دا به لومړنی پیښه نه وي چې دوی تور پیښیږي. د دغه اظهار سره به د دوی مخالفې ډلې، هغه ډلې، هغه هیوادونه چې د دوی مخالف دي یا هغه وسلوال چې د دوی مخالف دي په ځانګړي ډول یلغوریان، اغوی به دا بریدونه زیاتیږي. نو د اټکل مخې دا ویلای سو چې دا به لومړنی او اخیرنی پیښه نه وي. داسې خال خال پیښې په خوا په پاکستان کې پر چینایي وګړو باندې کېدلې چې اوس هغه دا خبره تر ډیره ځای پورې ډیره مخ ته تللې ده، ډیر خلک مري. همدا سلسله اوس دې منطقې ته هم ډیر امکان لري چې را انتقال شي او کېدای شي په راتلونکو کې د دوی مخالفین په افغانستان کې دننه هم پر چینایانو باندې بریدونه وکړي. البته بریدونه شای مرموز وی په لومړی کې لکه په پاکستان کې چې مرموز وو ورسته ښکارا شي ځکه دې علت یو دا کېدای شي چینایان اوس د خپل حضور د ښکارا کولو هڅه کوي نو د حضور د ښکارا کولو مخالفان هم په سیمه کې موجود دي هغه به د حضور مخنیوي کوي یا به د دې هڅې مخنیوي کوي نو امکان ډیر دا لري چې تصادفي و نه وسیږي هدفي و وسیږي
ډیر زیات مننه خبریال او د تروریزم د اړوندو مسایلو څارونکی میرویس افغان او چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان خزو او میندو په اړه اندېښنه خو
سموک راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق يو ان اف پي اي واي روغتيایي اسانتیاو ته د خزو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د مایندو د مړینې او ناروغي کچه لوړوي د صندوق پر خپل ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې امیندواره میندې د روان کړکش لکبله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي په همدې حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې د بیلابیلو لاملونو لکبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی تاسو ته وړاندې کوي
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویورک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبر
قدر من اوریدونکو د ټکنیکی ستونزو له کبله له تاسو نه بخښنه غواړم چې په راپورونو کې یو څه وړاندې مطلب وړاندې ورسته شول خو اوس ورځو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د یو ان اف پی اے راپورته چې مخکمه وویل چې د ماشومان د ژغورنې صندوق وایي یوازې دروان کال په لومړی میاشت کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت لکبله اته ډیر سره کسان بې ځای شوی دي جزئیات په دې راپور کې ووري
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان خزو او میندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي دغه صندوق د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکې میندې د روان کړکېچ لامل له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدماتونو متخصص او روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشټون د دې لامل سوای چې د غخزي له فزیکی او رواني ستونزو سره مخ سي په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیا خدماتو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ اوسیدونکو د وېسکل نظر خونه وای د څلور میاشتو امیندوار ده او لای ډاکټر ته لاسرسي نسته
ما چون معاملدار هستم مګم تا بال پښتنتن نه رفتم شیم کار
د څلور میاشتو امیندوار يم خو ډاکټر ته نه يم تللی میډم په سړک هغه د لاس افغاني او ګلاسونه انار پلوري ډاکټر او درملو ته می رسیدنه نشي کولای زما وینه هم میکروبي ده که واکسین نه ته ونشي ماشوم می ځای کیږي نو ډیر ستونزو سره مخ يم هم دومره پیسې نشته یو ځل ته ډاکټر او لاړه شم
ګلدسته بیا د کابل خر اوسیدونکو ده دا وایي پنځه واړه ماشومان لري او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده خو د بېوسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپلې روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای
لاره شه دولتي کې شخصي کې عملیات کنو دغه د 2 میاشتې 3 میاشتې شولې چې زه ته نشپې خوب نه لرم هغه د 13 مېت نه دغه زوی می دغه یو هفته کې استونه خوګي تمام شپه په تبه کې خوټي کې ما تر اوسه ډاکټر ته په ولای نه ده نور واسه د ډاکټر نشته مون سره خدای هم سایه ده مونږ د کور څنګه کې بیګم ورغلم چې زوی ته می ګولې مولې تیر واخیستلې دوه ورکی ماشوم نه ولې مګه ماما ګولې ما زوی ته نیمای نیمای کلور میکړې
خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاس پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې خدماتونه وړاندې کړي دي د دې ادارې د بیان لمخې دوی په دې موده کې یوازې درې ولایتونو کې له 18000 زیاتو خزو او وینجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدماتونه هم وړاندې کړي دي دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د خزو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د خزو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسای لا ستونزمن کړای دی. د دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د امریکایي رسنیو د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړي دي چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده. د امریکا لری واټن وشتونکو توغندي د روسیې په خوره کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکړوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر شوی راپورونه نه دی تایید کړي. لدې مخکې اوکراین اجازه نه درلوده چې د روسیې په خوره کې دننه د امریکا د متحدو ایالاتونو لری واټن وشتونکو توغندي وکړوي. د هم په دې اړه نور تفصیل
ګڼو رسنیو له دې جملې نیویورک ټایمز، واشنگټن پوسټ، اسوسییټډ پریس، رویټرز او ځینو نورو په دې باب د هغو سرچینو په حواله چې له دې موضوع خبرې وي پرون یک شنبه راپور ورکړی دی. د دغو رسنیو د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې هغه محدودیتونه لري کړل چې لمخې اوکراین اجازه نه درلوده د امریکا لری واټن توغندي د روسیې په خاورې کې دننه د اهدافو د وشتلو لپاره وکاروي. سپینې ماڼۍ په دې باب تبصره نه ده کړې او په دې اړه د آزادي اروپا آزادي راډیو پوښتنې ځواب کړې نه دي. رویټرز خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې کیف په پام کې لري پر روان ورځو کې د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره کې دننه د حملو پر مهال لري واټنه توغندي وکاروي خو دقیق وخت مشخص کړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن برازیل ته د سفر پر مهال دا اعلان وکړ خو په دې باب یې د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې. که دا خبر تایید سي دا به د امریکا د متحده ایالاتونو په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي، هغه هم داسې مهال چې کیف له زیاتې مودې د لرې واټنو توغندیو د کارونې د اجازې غوښتنه درلوده. دا به بریتانیا، فرانسې او جرمني ته هم لاره پرانیزي چې د واشنگټن اقدام ته ورته عمل وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په مستقیم ډول په دې اړه خبر سوي راپورونه تایید کړي نه دي خو ویلي دي چې متحدانو ته د بریا د وړاندې سوي طرحې په کلیدي ټکو کې د اوکراین د پوځ لخوا د لرې واټنه وسلو د کارولو موضوع هم شامل ده. رویټرز خبری اژانس د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې اوکراین به احتمالا د اتاکمز په نوم د لرې واټنه توغندیو د کارونې اجازه ولري چې تر 300 کیلومترو پورې مزل کولای سي. په کاناډا کې ډیره د دفاعي مسایلو شنون کې کالبی بادوار چې د لرې واټنه توغندیو په باب مقاله لیکلي ویلي امریکا د 2023 لدی کال تر دسمبر میاشتو پورې په خپلو ډیپوګانو کې 2400 دا ډول لرې واټنه توغندي درلودل چې شاوخوا نیمایي اوس تر وخت تیر دي. د پوینا په وروستي کال کې 500 نور توغندي هم دغو ډیپوګانو ته ورزیات شوي خو د امریکا دفاع وزارت یې په پراخه پیمانه په ارزه کولو کې زړه نا زړه و. د پولند ولسمشر اندری دودا نن د امریکا د دې پریکړې په تړه ویلي چې دا به د دوو ګاونډیو هیوادونو په جګړه کې برخلیک ټاکون کی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وای یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د ناوړه وضعیت له کبله 8 کسان بې ځایه شوي دي. د سازمان پر خپله ایکس پنه په یو بیان کې لیکلي چې د دې شمیر یوازې نیمایي ماشومان دي. په عین حال کې یو شمیر هغه کسان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله زیانمن شوي وای د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوي بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان پرون یکشنبه د نومبر په 18 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان کال په لومړیو میاشتو کې په افغانستان کې د هوا د سختو شرایطو له امله له 8000 زیات کسان چې نیمه یې ماشومان و بې ځایه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې دا شمېرې د 2023 کال له مجموعي شمېرو څخه زیاتې دي. په بیان کې راغلي چې د کاربن له کمښت درد سره سره افغانستان د اقلیم د بدلون له منفي پایلو لکه وچکالۍ، سیلابونو او طوفانونو سره مخ دی. په دې بیان کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، اقلیمي بحران د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي چې کورنۍ بې ځایه کوي، د اوبو سرچینې ویجاړوي او د ماشومانو د زده کړې مخه نیسي. ښاغلي ملک زیاته کړې، نوي زیږیدلي افغان ماشومان به په خپل ژوند کې د نننۍ شپېته کلونو په پرتله 15.3 برابره له وچکالۍ سره مخ شي. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګالی هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي او د خپلو سیمو پرېښودو ته یې اړ کړي. د بغلان ولایت اوسیدونکی نور رحمان وایي، په یاد ولایت کې د ډیرو سیلابونو له امله د خپل ولایت پرېښودو ته اړ شو.
په دې وروستیو کې مو په ډېرو ستونزو سره له بغلان ولایت څخه کابل ته کډه وکړه. دلته څوک نه پیژنو، ټول خپلوان مو په بغلان کې دي، د دې لپاره چې هلته سیلابونه زیات راځي. خلاصه د طبیعي پیښو امکان هلته زیات دی او له همدې کبله کابل ته راغلو.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي فرمان شاه چې اوس په تورخم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې سږ کال په دغه مني کې سخت او شدید بارانونه له امله زما دلته کوټه ولیده، خو هغه کوټې د آبادېدو وس مې نه درلوده. نو سپیل حال دلته د تورخم په ساحه کې د خپلوانو کډوال یم پروت یم.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له خورا بېوزلو هېوادونو څخه دی، څو لسیزې جګړو او د چاپېریال زیانونو افغانستان په داسې یو هېواد بدل کړی دی چې د اقلیمي بدلون له کبله خورا ډېر زیان وراوښتی دی. د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په هدف نړیوال کنفرانس د آذربایجان په باکو کې روان دی. د طالبانو حکومت یوه پلاوی د دوی د حکومت د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص په مشرۍ د لومړي ځل لپاره په دې کنفرانس کې ګډون کړی. نوموړي دې کنفرانس د ګډون په موخه باکو ته د سفر پر مهال ویلی و، افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، خو د دوی حکومت چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونشي کولی د اقلیمي بدلون د ناوړه اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمي بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شوو د شمېر د زیاتېدو سبب شوی دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په دې وروستیو کې دا هم ویلي و چې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې د څه باندې 3 لک ماشومانو په ګډون شاوخوا 1.3 میلیونه وګړي د اقلیم له بدلون څخه اغېزمن شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ځختر لوړ مسولینو پرې رساوه. ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدارته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات کښنا کې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار څه راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هله خیر عمران وی سلام له خوش ولید څخه د زده رادیو کارکونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لارو لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي له تاسو څخه خله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي ډېر په بد حالات کې وو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره وسی په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې البته موضوع په افغانستان کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د نویو محدودیتونو موضوع ده